مشال رادیو بلاله اوریدونکو په دې مخ خبرونه کې هم زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم. سلامونه مې قبول کړئ په دې هیله چې خسته ورځ به مو پیل کړې وي. په دې دویم غړی کې تاسو لپاره رپورټونه لرو او په دویم نیمای کې به درته د مشال ترانه بحث باندې کوو چې عبدالحی کاکړ به کوربه وي. په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونه. پرانونو سیلابونو د بلوچستان او کراچۍ ترمنځ تګ راتګ اغیزمن کړ. بلاول او لاوروف د تور سمندرګي د غلي تړون په حق له ټلیفوني خبرې وکړې. بل پلو ناټو د روسیې د تور سمندرګي د غلو له تړون د وتلو پریکړه غندلې ده. پوره خبرونه د پشکال بارانونو سیلابونو د بلوچستان او سند صوبو ترمنځ د تګ راتګ لارې بندې کړې دي. کوټه های وی په نوم د لوی لار چې دواړه صوبې د ځمکې لارې له یو بل سره تړي د بلوچستان په لسپیلا وټ وندر او کراچۍ ته نږدې په هب سیمو کې تر ځانمن کې دوروسته تړل شوې ده. پرون د جولای په شپږویشتمه ګڼو مسافرو مشال لړیو ته ویل چې د لارې بندېدو د وجې ژوند او کاروبار اغیزمن شوی دی. د آل بلوچستان ترانسپورټ صوبایي مشر حبیب الله باتی سیوای
چې معمولی باران اوسې زموږ رابطې کاټ سي زموږ بسونه په هغه کې ولاړې دوی ورځې ولاړې دا موږ ترانسپورټ ته ډېر سخت مشکلات دی. او بیا دلته د بلوچستان د پروټو سیزن شروع دی او د دغه ټرکانو خارانو والا د ذمہ دارانو سبزي پر لارې خراب سي پروټ خراب سي.
خو د بلوچستان د حکومت ویاند فرح عظیم شوی د کوټه های وی په سر د او رانو شو پلونو د جوړولو لپاره له مرکزه پیسې منظور شوی او د لارې د جوړېدو چاره پیل شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون د ټلیفون لاره د خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره خبرې کړې دي. بلاول بوټو د تور سمندرګي د غلې د تړون د ټولو خواو د تحفظاتو په پام کې نیولو سره د بهاله لپاره د نړیوالو هڅو د ملاتړ تکرار کړی دی. د پاکستان سرکار رادیو پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې بلاول هیله ښکاره کړې چې د غلې د لیږد په یاد تړون کې ښکېلې ټولې خواوې به د دې تړون د بهاله لپاره رغنده خبرو ته دوام ورکړي. رادیو پاکستان لیکي سرګی لاوروف بلاول بوټو زرداری ته د تور سمندرګي د غلو د لیک تړون په اړه د خپل هیواد دریځ وړاندې کړی دی. بلاول خپل روسي سیال ته د اسلام آباد د دورې یو واری بیا بلنه هم ورکړې ده. په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جنگیدونکو د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې په دریو جلا حملو کې د دریو طالبانو د وژلو او د یوه د ټپي کېدو ادعا کړې ده. د جبهې په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو ویلي چې د دوی په حملو کې په لغمان کې یو تن او په نورستان کې دوه طالبان وژل شوي دي. د بیان له مخې په ننګرهار کې هم د دې ډلې په برید کې یو طالب وسلوال ټپي شوی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ناټو اتحادیانو او اوکراین پرون د روسیې هغه پریکړه وغندله چې د تور سمندرګي د غلو دانو له تړونه یې لاس اخیستی. دوی وایي روسیا په لوی لاس هڅه کوي چې د اوکراین د زراعتي صادراتو مخه ونیسي. په برسلس کې د ناټو اوکراین شورا له غونډې وروسته په خپره شوې یوه اعلامیه کې ناټو ویلي متحدین همدارنګه د اوکراین په اوډیسا میکولایف او نورو بندري ښارونو باندې د روسیې وروستي میزایل بریدونه غندي چې پکې د روسیې هغه ډرون بریدونه هم شامل دی چې د ناټو د غړیتوب لرونکي هیواد رومانی پورې ته نږدې د دانیو په بندري ښار رینی کې د اوکراین د غلو دانو په زیرمتون ترسره کړی دی. د ناټو اوکراین شورا په کړکیچنو حالاتو کې د تبادلې لپاره د یو دریځ رامنځته کولو په خاطر د نظریاتو تبادله کوي او په دې خاطر جوړه شوې چې د ناټو د غړیتوب د شرایطو د پوره کولو لپاره له اوکراین سره نږدې اړیکو پاللو ته وده ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د یادې شورا د غونډې د بللو درخواست له هغې وروسته کړو چې تیره نوی روسی پریکړه وکړه په هغه تړون کې بخپل ګډون وزندوي د کوم لمخې چې د اوکراین غله د تور سمندرګي د بندرونو لارې په خوندې ډول نورې نړۍ ته صادرېږي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه. خبرونه مو اوریدل اوریدونکو د دې خبرونه په دویمه نیمای کې برته د مشال ترنه لاندې بس وړاندې کو. خو په لومړی نیمای کې ریپورټونه دي. لومړی ریپورت: د بلوچستان او سند صوبو ترمنځ تګ راتګ کوونکي مسافر او ترانسپورټران د بارانونو او سیلابونو له وجې د هایوی بندېدو پریشانه کړی دی. کوټه هایوی یوازنۍ لاره ده چې دواړو صوبو ترمنځ پرې تګ راتګ کیږي. خلک وایي حکومت دې وران شوي پلونه او روډونه جوړ کړي. د بلوچستان چارواکي وایي د وزیر اعلی په حکم د بیا رغونې چارې شروع شوې دي. نور حال کراچی نه نیاز علی خان په دې رپورت کې راکوي.
په هیواد کې روان د پشکال د بارانونو لقبلا هغه خلک چې د کراچی او بلوچستان صوبې ترمنځ یوازینۍ لار کوټه هایوی باندې سفر کوي له سختو ستونزو سره مخ دي. د بارانونو لقبلا یو ځل بیا د بلوچستان په لسبیلی، وټ، وندر او کراچی ته سلما حب سیمو کې د غلوی سړک بند شوې دي. په یاد سړک سفر کوونکو عام ولسوایي هغه پلونه او سړک چې تیر کال د پشکال په بارانونو کې غورځېدلی وو تر اوسه بیرته نه دي جوړ شوي او ګاډو به په کچه لارې سفر کولو. خو اوس د بارانونو کچلاری هم اوبو نړولی او گاڑی سفر نشی کولی او په خټو کې انخلی. د بلوچستان پښین اوسیدونکو حاجی صلاح الدین د جولای پښپګشتما مشال لیډیو ته ویل ناروغ خپلوانې د کوټې نه کراچی ته بوتلل په لار څو ساته ولاړو.
لاری خو دي کم تیر کال بارانونه سوي دي، دا غسم خراب سوي دي. کم مخ کې ډرویشن شو کېدل هغه وس نه شو کېدی. هغه اوبو روانې دي د اوبو سوي ورځم ولاړې دویم یو نیمم دا خمو دون ټیم وخورینو هر نازمر مریض ته رسېنه کاروبار تر رسیدای شو. دا د سیستم راش به غنټو مو درې ژو پښپن و درې شو.
سلطان شاه چې د کوټې اوسیدونکو دی او اکثر د کراچۍ نه سامانونه وړي. نو موري د جولای پښپګشتما مشال لیډیو ته وای کال تیر شو خو نړی دلی پلونه جوړ نشو او بیا د پلونو په ځای هم پخې لارې نه دی جوړی شوی.
کاروبار مش په کوټه کې کو خو اکثر مال شدی د کراچۍ د پنجاب د سند د علاقو شر وړو په لار کې ډیر مشکلات دي. ټیم تیر کال شکم بارانونه سوي دي په بارانو کې د پلان کرد او بو یو سیلاب یوړ. نو بیا دې څو وار میلل دي خاورې اور چوری ارزی جوړ. دا خو په معمولی باران کې هم د پیپونو ارزی شي دي. دا اوس 13 تم باران اوس موږ غاډیانې درې ورځې پساوي هغه پل خو وسم وړې دي وسم نه دی جوړ. صرف یو څو ټیله خاورې اور چي او څو پیپونو یې غش معمولی او براشي دشتي یو څه بیا مال پساوي.
بلخوا د کراچی او کوټي ترمنز په یاد سړک کوټه هایوی بس چلونکو زبیر احمد بیا مشال لیډیو ته ویلي په لزګونو گاډي په یاد لارا سو ساته خدی چې عام خلق او ناروغان ما شومان او خزي ورسره له سختو ستونزو سره مخ دي.
دا وړه سیوینه سي د بیلې پر چوکي پر د دې دلته شپږ وپلنه ما دي مدې غټ مشکلات سره مخ مخ یو. دا ما معمولی باران نه سوي تقریبا ګاډیان په ګنټو ګنټو کې ولاړې شپږ وو ګنټو په بسان کې ولاړې دې سره مخ مخ دې سره مخ 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 یو تقریبا اته نه ګنټې چې وی خو ولاړ څه دبل خو بیا ضروري وبره غلي بیا اته نه ګنټې کې ولاړې.
د بلوچستان په کوټا او لسبیله کې په وړاندې ټرانسپورټرانو او عام ولس احتجاجونه هم کړي او د حکومت نه د کراچی او کوټي ترمنځ د یوازینی سړک ته جوړولو غوښتنه کړي. د آل بلوچستان ترانسپورټ بسونو کوچنو صوبای مشر حبیب الله بادیزی بیا د جولای پښپګشتما مشال لیډیو ته ویلي دوی د یاد لارې او پلونو جوړولو لپاره احتجاجونه کړي. حکومت ورسره منلي چې د لسبیلی، وټ، وندر او نورو سیمو یاد لار او پلونه به ژر جوړ کړي خو تر اوسه حکومت خپل ژمنه نه ده پوره کړې.
امام علي کښنی پایپونه ورواچول هغه اوبه باندې رالی اوبه ویوړلو. د دې په بدله کې بار بار چې معمولی باران اوسې زموږ رابطې کاټ سي زموږ بسونه په هغه کې ولاړې دوی ورځې ولاړې. دا موږ ترانسپورټ ته ډېر سخت مشکلات دی او بیا دلته د بلوچستان د پروټو سیزن شروع دی او د دغه ټرکانو خورانو والا د ذمہ دارانو سبزي پر لارې خراب سي، پروټ خراب سي.
بلخوا په بلوچستان کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای یو مشر ډایرکټر فیصل نصیر پانیزی بیا مشال لیډیو ته ویلي چې دوی په لسپیلا، وټ او وندر او نورو سیمو کې د خلکو د مرستې لپاره لیویز او رضاکار ځای په ځای کړي دي او ځینې لارې ځکه تړلي او د ګاډو تګ راتګ پی د احتیاط د لارښوونو له مخې بند کړي دي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان فرا عظیم شاه بیا وایي د کراچی او بلوچستان ترمنځ په قومي سړک غورځېدلي پلونو او نورو ځایونو د بحالۍ کار روان دي. نوموړي په وینا چې د بلوچستان صوبه له یو اقتصادي بحران سره مخ ده او لوی اقتصادي ستونزې لري. د هغې په وینا چې د یاد هایوی او پلونو بیرته جوړولو دپاره وفاقي حکومت ځانګړی پور هم منظور کړي خو دغه پیسې د سو میاشتو راهسې د ځنډ ښکار وي. خو بیا د بلوچستان اعلی وزیر په غوښتنه وزیر اعظم په امر دغه پیسې ملاویدل پیل شوي دي او د کوټي هایوی بیرته جوړولو کار پرې روان دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو د خیبر پختونخوا کې د اطلاعاتو د حق کمیشن د خپلو غړو د نشتون لکبله د تیرو 14 میاشتو راهیسې غیر فعال دی او په دې موده کې د صوبې د اوسیدونکو یو شکایت هم نه دی هوار کړی. معلوماتو ته د رسایې د حق دفاع کوونکي وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ تېر حکومت په کال 2014 کې دا کمیشن او ورسره تړلې قانون جوړ کړو، خو د قانون د عملي کولو سنجیده هیڅ هڅه نه ده کړې. بلخوا د کمیشن پخوانی غړي وایي چې د کمیشن تر 2022 کال پورې د دوی په وینا خپل دنده په سمه توګه ترسره کړې او تر اوسه یې زرګونو خلکو شکایتونه لري کړي دي. نور معلومات شاهین بنیری په رپورټ کې.
حکومت تیر کال د جولای په میاشت کې فرح حامد د کمیشن مشر ټاکلې ده، خو ورسره نور کمیشنران نه دي ټاکلې. په پیښور کې د ډان ورځپاڼې خبریال علي اکبر وایي چې اطلاعاتو ته د رسایي قانون او په دغه اړه کمیشن جوړول د تحریک انصاف په مشرۍ د تیر حکومت لویه کارنامه ده، خو دې کمیشن ته د خپل کار پر مخ وړلو لپاره اړین مالی وسایل نه دي ورکړل شوي او نه یې د غړیو شمیره پوره شوې ده. نوموړي زیاتوي چې د یوې فیصلې لپاره کمیشن باید لږ تر لږه دوه غړي ولري.
په اخرو ورځو کې د پی ټی آی حکومت هم دغه څه ضرورت نه ګڼو او اوس خو په صوبه کې موجود کم چې نگران حکومت ته نو پدغه کې بالکل دې طرف ته هډو پام نه رکړی شوی. نو زموږ په عمل کې داسې ادارې چې د نوي سیاسي جماعتونه حکومتونه چې راشي نو هغوی خو ډېر په زور شور سره دغه کارونه کوي، خو بیا چې د هغوی د حکومت لږ باندې وخت تیر شي او د هغوی سچ دې غلا غلطیانې رامخې ته کیږي، نو بیا هغوی هم دغه غواړي چې داسې قسمه قانونه چې دي هغه دې بیخي مات ګوټ کړی شي او یا دې ختم کړی شي. نو د دغه وجه دغه هم د چېره تر ډېرې مودې دغه غیر فعال دی.
په خیبر پختونخوا کې د اطلاعاتو د حق کمیشن په کال 2014 کې د منظور شوي اطلاعاتو ته د رسایي د قانون د لاندې جوړ کړل شوی وو. د قانون تر مخه باید یو متقاعد سرکاري چارواکي د کمیشن مشر وي او یو متقاعد قاضي او یو ولسی وګړي ورسره د کمیشن غړي وي، خو تیر کال د مارچ په میاشت کې د کمیشن د مشر ساجد جدون د استعفا نه وروسته د کمیشن د غړیو شمیره نه ده پوره شوې. په دغه اړه معلوماتو ته د رسایي د سازمان مشر انور یوسفزی وایي چې د کمیشن د غړیو شمیر پوره کول ګران کار نه دی، خو اکثر حکومتونه نه غواړي چې ولستر د هغې د پالیسیو او فیصلو په اړه پوښتنه وکړي. نوموړی نور وایي
او په دې کې بیا دي دا چلو کو چې کله نه د دې امپلیمنټیشن شروع شو نه دي ته پته ولګي چې دا هو زموږ ګورنمنټ کې سونو دغه دی ترانسپیرنسي اکاونټیبلټي کله چا چې دا انفارمیشن وته چې وزیر اعلی د بسکټو سونو هر چا چار هلیکاپټر او بیا اوس چې کوم نه تو جهانه کیس چې کوم راغله نو دا هم بیسیکلی دا رائټ انفارمیشن په ځمانه لکه د ګورنمنټ دا کاری داسې چې دا یو پالیسی ده چې دا کمیشنرانو مو برابر وي ځکه چې دا کله برابر شي نو بیا هو فیصلې کیږي او بیا به چې کوم ډیسیژن اخیستل شي.
په دغه اړه مو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د نگران وزیر سره د تماس نیولو هڅه بریالی نشوا، خو د کمیشن یو پخوانی غړی ریاض داودزی وایي چې د ټولو چیلنجونو باوجود کمیشن خپل حل زلې په سمه توګه پر مخ وړي دي او په وخت خلکو ته د حکومت د فیصلو او کارونو په اړه معلومات ورکړي دي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې راتلونکي منتخب حکومت به د کمیشن د غړیو د کم شمیر ستونزه هواره کړي.
آر ټی آی چې دی یا معلوماتو ته د رسایې چې کم حق دی نو هغه دا ماده خو په یونیورسل ډکلریشن آف هیومن رائټس چې دی دا غي په 19مه ماده ده او په ټوله دنیا باندې دا لازمی ده. په خیبر پختونخوا کې ډیر غټ کار کړی دی، 2500 کیسز خو صرف ما چې دی ډسپوز آف کړیو او ما سره هم دا یو ټریجیډی وا چې کله به چیف نو یو کمشنر زمونږ نه لاړو نو هغه زما تر ریټایر کېدو پورې رانلو. دا واقعي چې کمیټمنټ د صوبایي حکومت ډیر زیاتو، خو بیا هم دامر نو سمره چې په مرکز کې دا پرایم منسٹر وو.
د قانون تر مخه ولس تر 14 میاشتو د حکومتي پالیسیو پاړه د معلوماتو نه به برخې کول د اساسي قانون د 19مه ماده نه سرغړونه ده. دا په داسې حال کې دا چې موجوده نگران حکومت د کمیشن د غړیو ټاکلو واک نه لري او د تحریک انصاف په مشرۍ تیر صوبایي حکومت د کمیشن د غړیو په پوره کولو کې پاتې راغلی وو.
شاهین بونیر د وسلوالو لخوا جنوبی وزیرستان کې د موبایل ټلیفون ټاور یا برج تخریبولو د سیمې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا ټاور نامعلوم وسلوالو په کاروان منځ سیمه کې لمنځه وړی دی. د بره جنوبی وزیرستان خلک له حکومت ته غوښتنه کوي چې دا ټاور د زر تر زره ورته بیا ورغوي. د موضوع تفصیل د اشتیاق مسجد نه.
د پولیسو خفیه ادارې چارواکیو د نوم نه جاوتولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دریم په ورځ مکسیتان مال ناپېژندلې وسله ولې په کارون مانځه کړمه سیمه کښې د یو فون ټاور ته اور ورکړی دی او په موقع موجود دېرش شمسی پلیټونه جنریټر او بیټرۍ یې هم سوځولې دي. د پولیسو چارواکي دا هم وویل چې د ناپېژندلې وسله ولې په خلاف اف آی آر درج کړی شوی دی او د پیشه پلاټنې راوونه دي. په کاروان منځه کړما سیمه کښې موبایل ټاور ته د اور ورکولې ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه ده. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغه سیمې مشر شیرزاده ماسید ویایي چې د موبایل ټاور سوځېدلې په وجه د سیمې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
کاروان منځه د کړم هریا هغه شي یو د یو فون موبایل ټاور لګېدلی وو چې هغه د معلومه کسان د طرفا کیم یغی حالات وی هغه وسوځول شمسې د ډرې وټاور ته یو نقصان ورسوو. پورته په علاقې شي چې سیمې نږدې علاقې دي لکه کانیګورم تام په دغه شي یغې ورځې نه نیټورک ها بند دی. انټرنیټ سیسټم خو بغې نه هم شته دی هغه خو بند شوی دی. خو وس هغه چې سیم د موبایل سیسټم و نیټورک و هغه چلو و هغه هم د یغې په وجه بند دی.
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسېدونکي د مقامي انتظامیه چارواکیو نه د سوځېدل شوي موبایل ټاور بیا زر بحالي غوښتنه هم کړې ده. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د قرضې د شوې معاهدې له شرطونو سره سم د پاکستان حکومت د بجلی او ګیسو قیمتونه زیات کړي دي. حکومت د جولای په 15مه د بجلی او ګیسو په قیمتونو کې د زیاتوالي اعلان وکړ او ویل چې تر سلو یونټونو د بجلی استعمالونکي به په هر یونټ 3 روپۍ اضافه بل ورکوي. همداشان د سوځولو ګیس په یو کیلو کې 10 روپۍ ګران شوی دی. ولس وایي وار له مخې ګرانی په پاکستان کې ډیره زیاته ده او د دوی مشکلات سیوا دي. نو اوس له دې ګام سره به د دوی ستونزې لا پسې زیاتې او ګزاره به ګرانه شي. د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی رپورټ لري.
د بجلی د نظم ادارې نپرا د کورنیو لپاره بجلی نور هم ګرانه کړې. د نېشنل الیکټریک پاور ریګولیټری اتارټي یا نپرا د جولای په 15مه د جاري شوي یو اعلامیه تر مخې د سل یونټ بجلی استعمالونکو په بل کې به 3 روپۍ په هر یو یونټ کې اضافه او د 200 یونټو په استعمال کې به 4 روپۍ په هر یو یونټ کې اضافه کیږي. هغه خلک چې د بجلی استعمال کم دی بل اړخ ته د بجلی بندښت دورانیه یا لوډ شیډینګ هم زیات دی. د بجلی په بلونو کې د اضافې د وجې به د کومو مشکلاتو سره مخ شي؟ نشو قدر وسیدونکو فرات خان مشال ریډیو ته وای تر ټولو اول به هم دد خپل د میاشتې د خرص ترتیب یا بجټ متاثر شي.
یو دغه سره د روزګار او د کاروبار د حالات دی. بل دې سره سره چې د بجلی په لوډ شیډینګ کوم کمی نشته. کم از کم زموږ په پیټر باندې 18 غنټه او 20 غنټه لوډ شیډینګ دی. نو صرف د 4 غنټو چې کم دي مانه 100 روپۍ بل خلی کړه. زموږ حکومت ته خواست دی چې د بجلی چې کم نرخ ته پدې کم دي کمی او کی فورن حکومت چې کله نه راغله دی دی به موږ غریب له ریلیف ورکو. خو تر اوسه پورې موږ ریلیف صحیح نه کله کوم ته میلاو نه شو. په هیڅ قسمه نه په بجلی کې نه په ګیس کې نه په خوراکي اشیا کې په هیڅ کوم کمی رانغې. روزانه روزانه چې کوم دی لکه په ریټونو کې په زیاتوالي راځي.
د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق لخوا په 1 جون د جاري شوي 160 پاڼو د خبر تر مخې دوی پاکستان سره چې په کومو شرطونو د 3 ارب ډالر قرضې منظوري کړې ده هغې کې به پاکستان په خپلو خاریانو نوي رقم ټیکسونه لګوي، سبسیډیانې به ختموي او په زړو ټیکسونو کې به اضافه هم کوي. د بجلی د قیمتونو د زیاتېدو سره سم د ګیس په قیمت کې هم اضافه شوې ده. هغه ګیس چې کورونو کې سوځول کېږي د جولای په 15مه په 1 کیلو ګیس کې 10 روپۍ اضافه شوې او د دې نه هم عام خلک پریشان دي. د شوقدر یو بل اوسېدونکي نوید خان مشاد رډیو ته وویل د په کور کې د ګیس پایپ لاین هم لګولې. هغې کې ګیس یا خو ډېر کم راځي او یا بیا د بندښت د وجې کله کله راځي. نو خرڅونه څومره سیوا شوي؟
ناغه هم حکومت ګران کړی دی چې مخکې به 200 روپۍ بیل راته، ناغه اوس 2000 روپۍ بیل راځي. نو دا غي سره سره منګه د ایل پی جی کم اس کم چې مخکې به منګه سلندر په 3000 راوړو یا به په 2500 راوړو، ناغه نن سبا په 3200 روپۍ باندې منګه ته یو سلندر ملاویږي، دبل خرچه شو.
د بجلی او ګیس د دواړو قیمتونه د آی ایم ایف د نوې معاهدې د پوره کولو په لړ کې اضافه شوې. په دې خبره چې ګیس ګران شوی، نو د آل پاکستان ایل پی جی اسوسیشن یا د ګیس د کاروباریانو تنظیم د مشر عرفان کوکر سره مشال ریډیو د هغه په موبایل فون رابطه وکړه، خو له هغې خوا څه ځواب نه شو ملاو. د اتحاد لخوا د جاري شوي خبرونو تر مخه دوی د ګیس په ګرانۍ خفګان څرګند کړی دی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ. دا مشال رادیو دا د جلال آباد ښار اوسیدونکي د ښار د سړکونو غاړو ته له بندو ویالو شکایت کوي. دوی وایي چې کله بارانونه وي نو د ویالو د بندښت له امله باراني اوبه تر ډیره په سړکونو ولاړې وي. دوی د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د سړکونو د غاړو بندې ویالې خلاصې کړي او د جلال آباد ښار کانالایزیشن سیستم ورغوي. بلخوا په ننګرهار کې طالبانو د حکومت د خروالۍ لپاره مطبوعاتي مسؤلین هم یادستون زمانی، خو وایي چې د ویالو د منظم سیستم د جوړېدو هڅو ته دوام ورکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو شکایت کوي چې په ښار کې د سړکونو دواړو غاړو ته د ویالو د بندښت له امله له بارانونو وروسته په سړکونو تر ډیره باراني اوبه پاتې وي چې لامل یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ وي. دوی د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د جلال آباد ښار د سړکونو دواړو غاړو ته ویالې خلاصې کړي او باراني اوبو ته لاره پیدا کړي.
اسدالله
په نوم یو تن بیا د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د جلال آباد ښار څخه د باراني اوبو د ویستلو لپاره د منظم کار وکړي او باراني اوبو ته د لار پیدا کړي.
لارې دا غدا چې بدی ته پکار سي، د لارې جوړې کړي، د سین خواته سي هغه اوبه خواته خپل لارې پیدا کړي. لارې پیدا نه کړي داسې په دی باندې خو نه کېږي چې دا یو ورځ باران نه ده، یو ورځ اوبه نه ده. لارې پیدا شي بیا دا غي اوبه لارې خپل وی لارې نه کېږي.
هارون هلال چې په یو خصوصي پونتون کې استاد دی وایي که خاروالی او د خار اوسیدونکو د خار پاکوالی ته پام واړوي نو تر ډیره دغه ستونزه حل کېدای شي.
پلاستیکونه ډیر زیاته لوی ستونزه جوړوي. دغه ټول خلک راوړي مغه کم چې ویلې دی هغه کې ورځي اکم ټاکلې ځایونه چې د کثافت دانې لپاره ټاکل شوی دی، د کثافت دانې پرتی دی هغه کو ګوري هغه خالی پرتی وي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د خاروالی لپاره بیان بختی جان مراد هم یاد ستونزه مني، خو زیاتوي چې د خاروالی مسولین هڅه کوي چې د دې ستونزې لپاره حل لاره عمومي
باندې خاطر باندې خروالي ټان لري چې پراتلیکي کار کوي. د خار مختلفو برخو کې ځینې ګروپونه خپل چکونه د غل سره ورغی چې په دې باندې تقریبا د لپاره غاتر هو ډیزاین برابر کړ. اما د ټول کار د اصل لپاره اوس وخت کې بریجه نه لرو، د خبره باندې ډیر زیات مقف راځي. خو د دې سره سره په دوه شفتونو کې زموږ د تجربې په سر تدې چې موږ کار کوي چې هم د شویل خو نه هم د ورځې د خار
د ذکر ورد چې د اوګدو کلونو په تیرې دو سره لا هم په جلال آباد خار کې د باران پر وخت د خار ویلې د کثافاتو د شتون لامل بندي او خلک لګنو ستونزو سره مخ وي. د جلال آباد خار اوسیدونکي وایي که د خاروالۍ مسؤولین په سم ډول ویالې پاکې کړي نو تر ډیره دغه ستونزه حل کیدای شي. دوی د خاروالۍ له مسؤولینو غوښتنه کوي چې په ښار کې د پاکوالي د رامنځته کیدو په موخه جدي اقدامات ترسره کړي، خو د ښاروالۍ مسؤولین بیا وایي چې د ښار په پاکوالي کې د جلال آباد ښار اوسیدونکي هم لاس په کار شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د مطبوعاتو د ازادۍ د نقص په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. یاد فدراسیون د جولای په 15مه په ننګرهار کې د یو خبریال د خوشی کېدو له خبر وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د خبریالانو ورکېدل، نیول او پر دوی بریدونه د دې لامل شوي چې د خبریالانو د دندو لپاره خورا خطرناک چاپیریال رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خبریالان هم وایي چې دوی د دندو پر مهال له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون یا IFJ په ننګرهار کې د سفر رادیو خبریال عرفان الله بیدار د خوشی کېدو د خبر له تایید وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د خبریالانو د کاري چاپیریال په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. یاد فدراسیون په دې اعلامیه کې لیکلي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو پر کارکوونکو بریدونه، د دوی ورکېدل او نیول د مطبوعاتو د ازادۍ نقص ته دوام ورکوي او د دوی د دندو د ترسره کولو لپاره خورا خطرناک چاپیریال رامنځته کوي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د عرفان الله بیدار نیول کېدل په کلکه غندلي او له طالبانو څخه یې غوښتي چې ټول زندانی شوي خبریالان خوشي او د افغانستان د رسنیو پر وړاندې د خپل ګواښونه ودروي. عرفان الله بیدار په ننګرهار ولایت کې د سفر راډیو خبریال دی. نوموړی د جولای میاشتې په 12مه نیټه په داسې حال کې د جومات له مخې بوتلل شو چې وسلوالو یې توره کڅوړه مخته ورغوستې وه. هغه مهال په دې اړه چې بیدار د چا لخوا نیول شوی، د طالبانو حکومت د ازادي راډیو پوښتنې نه وی ځواب کړې، خو اوس چې له 10 ورځو پیدا شوی کورنۍ ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو له زندان خوشي شوی دی. یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د دوی د دندو پر وړاندې یو شمېر خنډونه او ستونزې موجودې دي چې له امله یې نشي کولی په سمه توګه خپلې دندې پر مخ بوزي. په کندهار ولایت کې یو خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي په افغانستان کې د خبریالانو کاري ساحه ځپل کېږي.
ډیر رسنۍ وتل سولې، خبریالان بیخي ډیر بیکاره سوله. پاله ژورنالستان چې په ساحه کې کار کوي هم د معلوماتو د کمښت او کلت سره مخ دي. کله ناکله غیر سنجیده فشارونه دي چې د ژورنالستانو کاري ساحه ځپلې ده.
په هرات ولایت کې هم د یوې رسنۍ خبریال چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
خبرنګاران هم در پوشش او رویداد،
خبریالان د پیښو په پوښښ کې او هم له دولتي ادارو څخه د اطلاعاتو د لاسرسي په څرنګوالي کې له ستونزو سره مخ دي. همدارس په شفاف او رښتینی ډول د واقعیتونو په بیانولو کې ستونزې لري. لکه څنګه چې موږ وینو پر رسنیو خبریالانو ډیر محدودیتونه لګیدلی دي او تر ډیره حده دي تړکیږي چې خپل سانسور وکړي.
مجبور شوه خودشان خود سانسور کړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه هم د خبریالانو پر وړاندې شته ستونزې تاییدوي. د دې ادارې مسول ظریف کریمی په خبرو کې وویل چې اطلاعاتو ته نه لاسرسی یو له هغو خنډونو څخه دی چې په افغانستان کې خبریالان ورسره مخ دي.
له بده مرغه پخوا هم اطلاعاتو ته د نه لاسرسی شاهد وو، اوس هم مسؤولین خبریالانو سره ډیر لږ معلومات شریکوي. رسنۍ په خپل خبري راپورونو او تولیدي برنامو کې د تولیدي موادو له کمښت سره مخ دي. د دې ترڅنګ شته ننګونې د دې لامل شوي چې په افغانستان کې خبریالان په رسنیزو کارونو کې ډېرې لږې بریاوې ولري.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ داریانه د معلوماتو لمخې د محل درې نور خبریالان افغان الاسلام فرانسوی مرتضی بهبودی، خلیل بنا او نصرت مهدی له هم د طالبانو په بند کې دي چې د یادې ادارې په خبره د دوی لخوا د خوشی کېدو هڅې روانې دي.
تا تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اولی دن کو درنگ ساتھ لپا پی خور کی دا سہار لسنی وجی کی دن کی دی عبدالحی کاکڑ با در تھا د مشال ترنا لاندې بس وړاندې کوي خو لومړی مهم خبرونه د پشکل بارانونو سیلاونو د بلوچستان او سند سوبو ترمنځ د تګلارې بندې کړي کویټه های وے په نوم د لوی لارې چې دواړه صوبې د ځمکې له لارې له یو بل سره تړي د بلوچستان په لسپیلا وټ وندر او کراچۍ ته نږدې په حب سیمه کې تر ځانمن کېدو وروسته تړل شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون د ټلیفون لارې د خپل روسی سیال سر ګلاوروف سره خبرې وکړې. بلاول بوټو د تور سمندرګي د غلې د تړون د ټولو خواو د تحفظاتو په پام کې نیولو سره د بهلې لپاره د نړیوالو هڅو د ملاتړ تکرار وکړ. په افغانستان کې طالبانو پر ضد جنگیدونکې د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې په دریو جلا حملو کې د دریو طالبانو د وژلو د یو بل د ټپي کېدو ادعا کړې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ناټو اتحادیان او اوکراین پرون د روسیې هغه پریکړه وغندله چې د تور سمندرګي د غلو دانو له تړونه یې لاس واخیست. دوی وایي روسیا په لوی لاس هڅه کوي چې د اوکراین د زراعتي صادراتو مخه ونیسي. اوس هم دا مشال ترنا لاندې بسته ته وړاندې کوو چې پکې د پاکستان پر راتلونکو ټول ټاکنو کې د تحریک انصاف د مستقبل جاج اخیستل شوی دی. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترنا لاندې کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې د اګست په میاشت کې به قومي اسمبلی ماته او پرځای به نگران حکومت وټاکل شي. د دې وروسته به بیا انتخابات کېږي. د نن د مشال ترالاندې بحث کې دا ګورو چې په داسې حال کې چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف دا وخت له لویو مشکلاتو سره مخامخ دی. په سلګونو کارکنان نیول شوي دي. د خپل له یو شمېر مقدمو سره مخامخ دی او د دې ترڅنګ پاټه تقسیم سوی او ډیر مهم مشرانې لګونده وتلې دي. نو په داسې حال کې به د عمران خان سیاسي مستقبل په تیر بیا د انتخاباتو په حواله باندې مستقبل څه وي دا څېړو. په نننې بحث کې میلمانو مو په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون مشهوره پروګرام کوربا عادل شازیب او سره بل خبریال چې هم په ډان کې کار کوي عبدالله مومند تاسو دواړو ته هرکلی وایم. عادل شازیب سے پایل بلتا سوکو سوال هم ساده دی. هغه دا چې پراتلونکو انتخاباتو کې کچرته کیږي د عمران خان سیاسي مستقبل پر خپل ځای صرف انتخاباتو په حواله باندې تاسو مستقبل په کم ځای کې وینئ؟
انتخاباتو په حواله باندې دوه درې خبرې کیږي. یو خدا دا چې دا تقریبا اوس فائنل شوه دا چې د روان د حکومت چې دی دوی به ډېر زر اعلان وکړي چې په فلان کی تاریخ باندې او هغه به د اگست 12 نیټې نه وړاندې دوی دغه اسمبلی ماته کی. نو د دې مطلب دا دی چې نوی ورځو کې د پاکستان اساس نه لاندې دا به ټاکنې کیږي او دا به نومبر کې کیږي. تقریبا د نومبر 12 نیټې پورې به دا ټاکنې کیږي. خو ورسره دا هم یو هغه په انګریزه کې ورته وي اوپن سیکرټ دی. خلکو ته پته هم ده خو تر اوسه په دې باندې حکومتي دغه چې دی نظر هغه ښکارا راغلی نه دی. هغه دا دی چې دغه انتخابات کېدای شي چې په دریو میاشتو کې ونه شي. زما معلومات دغه دي چې یو اته هفته یا دو میاشتې ورته وایي دو میاشتې به دغه انتخابات په مختلفو وجوهاتو په هغې کې حلقه بندیانې هم راتلی شي مردم شماری هم راتلی شي. نو زما خیال دا دی او تر اوسه اوسه پورې معلومات هم دغه دي چې دغه انتخابات د فروری په مټ کې یا د فروری په اخره کې داغه زیات امکانات دي. نو دغه یو څو سیزونه دي. بیا انتخابات سره د نگران وزیر اعظم تاسو په دوه درې ورځو لیوی باغې ماندې کافی پاکستانی میډیا کې خبرې شوې دي. خو تر اوسه پورې یو نگران وزیر اعظم چې دی د هغه نوم نه دی فائنل شوی. نو دا موږ په میډیا کې چې کومې نامې ګورو هم په دغه باندې هم موږ ته دا ویل کېږي چې په دې کې یو نوم هم نشته. البته اوسنه چې کم فائنانس منسٹر دے
اساکدار
نو د اغه بارہ کې دور زوړان دے په ایکسپریس دن کې او خبر را هو بیا غا مون سره په پروگرام کې مرکم وکا نو اوس خدا وی لیکيږي چې اغه ما نه خبر نه دي شوه یا اغه امیدوار نو خو زما خبر دا وی چې اغه نه صرف امیدوارو بلکې 90% پاغمان دے اتفاق هم شویو او
په دې ته بازار اعظم یعنی عادل تاسو ډیر مهمه خبر او کات سی تاسو 90% واسطې اتفاق او مهرباني خبره خات
او تاسو په اجازه دغه یو اخیری خبر کوم چې مونږ دا تجزیه کوو یا مونږ خبر نو اغا سحر شپګو بجو پورې اغه ته ټیک ویل شاغه وجدا دا چې پاکستان کې کم خلک فیصله کوي اغا اکثر اعلی سرکاری افسران یا افسر ورته اغا سار شپک بجے پاسی نو اغا د ټولو تزیه چې دا په ډنډا باندې سایت ته کولی شي
ډېر مهمه خبر مو وکړه خو په داسې حالاتو کې زه بیا عبد الله مومن صاحب ته زما سوال بم په هغه ځای باندې وي چې دا تاسو ټول منظرنامه بیان کاو تاسو وایسته چې هر څه بدلیدل هم شي خو که اوس د پاره وګورو او دا چې کوم معلوم حالات دي پدې کې تاسو تحریک انصاف سوی په 2013 کال کې ډیر زیات سیټونه وګټل او وزیر اعظم سوی عمران خان اوس یعنی د غو پیسې باندې پکار دی چې مثال یو شه سیټونه وګټل وای خو اوس کوم کیسه روانه دي تاسو د انتخاباتي مستقبل څنګه وینئ چې دای به وی په دې انتخاباتو کې هغه قوت او طاقت وي چې کوم په 2013 کال کې
کاکر صاحب ز بالکل عمران خان پر روان او انتخاباتو کې نوی نما اغه وجه دادا چې یو خو دا غسلور پینځه کې سونه دا سدي او بل ګراوند ریالټیز یا د ځمکه چې کم حالات دي زمینی حقایق ورته فردو کې وای اغه هم دغه اشاره ورکړي چې عمران خان بر روان انتخاباتو کې نوی او پدې باندې پخپله عمران خان هم پوي دي او تر دې پورې بزتا ستو ما چې کفرزو کا دغه حکومت ته دا ظاهر شي یو پرسنټم ک پدې باندې چیر دغه انتخابات مونږ بیلو نو کې دې شي چې تراغه پورې انتخابات مون شي چې سو پورې اغه دا یقیني نشي چې مونږ دا انتخابات ګټو نو عمران خان سره په اتلسم کې داغه په پارټه کې هوا پر سولې شوی و نواز شریف ډیسکوالیفای شوی او داغه خلاف فیصله شوی و او دا اغه وخت اسټابلیشمنت کارو بالکل چې څنګه د پارٹی جوړ شوی و ایگزیکټلی دې وخت کې داغه پارٹی او اغه رنگ کې ختمی کی لگیا دا تحلیل کی گی لگیا دا نو خلق چې څنګه د ترا واستل شوی او ما غونته دا خلق تینا واپس بوتل لکی گی لگیا دی او عمران خان چې دا خو په 2013 کې د پارٹی نه دراغله دا غي خو تقریبا 15 کال او شو طریقن جوړ شوی دی خو 2013 نه مخ کې پدې باندې سوچ پکار دی چې ولې عمران خان د یو سیټ نه زیات یا د 2000 نه زیات په یو باندې دغه نه او دونه کامیابی نه تر لاسه کړې نو فرق واضح هو چې په تلسم کې اسټابلیشمنت خخ کارا راغې او هغه پوګو باندې کینو نو اقتدار کې را وستو اوس دیزل چې هغه
اسټابلیشمنت سوال دا سوال به زه په دې بل دغه کې تاسو کوم او تاسو ډیره مهمه نقطه باندې دغه پرې شو ولا هم لدی به بیا جاری ساتو عبد الله مومن صاحب عادل شازیب صاحب د عمران خان انتخاباتي مستقبل سیاسي مستقبل مونږه کنه سوال دی چې پاکستان کې دا سیاستونه دومره بدلیږي دغه عمران خان په سبب یې دومره عام وي چې بل ورځ بیا دای په داسې حالت کې لکنن سي شابه شریف یا د نورو پټیانې د خبرال انتخابات ډیر نږدې دي تاسو په حساب باندې هم تاسو ته داسې په اسلام آباد کې په دې ځایونو کې داسې میسج لري چې د عمران خان انتخاباتي حیثیت باغ نه وي چې کم خلک تمه کوي یا سوچ کوي
جی بالکل عادل ډیر هم نو تر اوچته کړهو په 2018 کې او داغې نمخ کې کم ګراوند د میا نواز شریف خلاف جوړېدو او د پی ټی آی په حق کې هغه وخت کې ریاست دا فیصله کړې و چې نواز شریف په بار کې د انتخابي دنګل نه او عمران خان چې هغه په انتخابي دنګل کې راځي او هغه به انتخابات ګټي او پاغې لپاره باقاعده تیاری نه هم شروع وي 2014 درنه وا بیا د خاتم بریج د تحریک لبیک درنه وا به عدالتونو کې یو غو کمپرمایز ونن په کال 2013 کې ریاست چې دی او ریاستی فوج پر سره دا انټیلیجنس ادارې هغه د عمران خان خلاف ولاړ دي هغه سناریو دا کم چې دا 2018 وا او بیا په شروع کې چې کم د نو مای واقعات دي دا غي نه پس د پاکستان تحریک انصاف چې هغه سره یو پاپولاریټي هم وا هغه پارټي یا ووټ بینک هم لرو او دا هغه پارټي چې دا داغی سٹرکچر چې دی هغه ډیر حدا پورې کمزورې کړی شو. کم پیراشوټرز چې پاکستان تحریک انصاف ته راغلي وو هغوی چې کله وکتل چې هوا په بل طرف ده نو هغوی روان شولو هغوی د پی ټی آی نه لارې چې دی هغه بدل کړې. او په دې کې اهمه نقطه دا ده چې عمران خان چې کوم د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین دی که د هغه خلاف پولیټیکل وکټمایزیشن هم نه شي او که ریاستی ادارې استعمال هم نه شي په هغه خلاف دسی درې څلور دسی مضبوط کیسونه دي چې په هغې کې دسې ښکاري چې د کال 2023 کې چې کوم انتخابات به کیږي په هغه کې به عمران خان چې دی هغه په دې انتخاباتو کې به سنالي.
تاسو دواړو تقریبا یو خبر وکړه چې عمران خان چې دی په 2013 کال کې جنرل قمر جاوید باجوا او جنرل فیض وو او دا ویل کېږي چې بلکې ځینې خلک ودی ته عمران خان پروجیکټ یا باجوا پروجیکټ چې عمران خان یې راوستی. خو بهرحال اوس دا هر څه بدل شوی دی او اوس یو نوی فوج قیادت ته هغه راغلی دی. عادل شاه صاحب سوال دا دی چې په دې کې یعنی پاکستان کې فیصله په بله معنا کورته وکتل شي نو ووټ ډیر کم کوي خو فوج زیات کوي دا فیصله. تاسو ته اوس داسې ښکاري اوس به هم دغه سی وي
کاکر سے بوس ماروزی حالات تو دا گراؤنڈ ریالٹیز دا سے جوڑ شو ما پرونہ میوزا کی خبر کولا چے مون خو دا لنڈ تاریخ چو گرو شپاڑس دوزار شپاڑس سم نوالا تر لسم پورے بدے کے دا یو شے خطہ دے چے دا آغا وقت اسٹیبلشمنٹ عمران خان را وستو دا پارا ملک تم نقصان و رسولو سیاست تم نقصان و رسولو او ملک بالکل دیر پشام آن دلارو اس سے تاسو گو رہی نو د نواز شریف ګون سره یا پیپلز ګون سره چې څه شوی په هغه وخت کې د عمران خان راستو د راوستو د لپاره اوس عمران خان سره شوی دی دغه ګون سره روان دی خدا 15% یا 20% نه زیات نه دی. دغه وجه دا ده چې مسلم لیگ نوم ډلوي ک پیپلز ګون وی دی پشپاړسم کې د فوج په هډ کوارټر باندې بریدونه فوج سره هغه وخت کې داسې ایکسکیوز نو چې د دې خلاف یې کاروایی کړو اینه باندې تقریبا 90% نون لیگ چې کم مشرانو هغه په جیلونو کې واچول شو. اوس کتا سو ګوري نو د 9 مئی د پاکستان چې د 9/11 د دې ځای کې داخله کوته وي که هغه تاسو لاړ شئ نو عمران خان سو اونکو د ریاست سره خو ریاست چوپ وو ریاست مجبور وو ریاست خاموش وو یعنی یو جج چې دی هغه به هغه خپل عدالت ته هم نشو راوستی. نو عمران خان خپل ګوند دې وخت کې چې هغه چرته ولاړ یا د هغه ګوند چرته ولاړ دی په هغه کې د اسټیبلشمنټ کردار شته دینا انکار نشته خو د اسټیبلشمنټ نه زیات نقصان یا کردار په خپل د عمران خان دی. او هغه زه ولې ګڼم چې لکه نن کا پنجاب کې د تحریک انصاف ګوند حکومت وې د نوې ختم کړي یا په پختونخوا کې د دوه حکومت وای نوې ختمه کړي یا د قومي اسمبلی نه د غړو په زور باندې د استعفا نه نو نن به تحریک انصاف د غزې کې نو ولاړ چرته چې نن ولاړ دی چرته چې مونږ ته ښکاري چې د عمران خان حاضر سات را روان الیکشن کې کم از کم مونږ ته مستقبل نه ښکاري. او بهرحال په پاکستان کې یو فیکټ دا دی کاکړ سے په 15 کالو کې زموږ تاریخ مونږ ته دا ښیي چې فوج دا هم چیلنج کړی دی کم سیاست مدار هم چیلنج کړی دی سبق جوړ کړی دی نو دا اوس چې سر روان دی دا خو د پاکستان په تاریخ کې واقعي پہل ځل چې د فوج په بلډینګونو باندې او هډ کوارټر باندې چې نو ظاهري خبره ده نو بیا فوج په 15 کالو کې چې چا خبره کړې دي هغه نه سبق جوړ کړی دی نو ته خو په اوس
ورغلې. عبدالله مومن صاحب لکه عادل شاه صاحب صاحب هم خبره وکړه عمران خان ډیر کوشش هم وکړلې وقتاً فوقتاً په خپلو خبرو کې د پوج اوسنی قیادت ته مشرتابه ته اکثره دا وایي چې خبرو ته لارې را هواري کا او خبرې کوم او زه د هیواد د پاره کوم او دا کوم. نو ستاسو په خیال باندې داسې امکان شته چې دوی کله د فوج سره مذاکرات د پردې شاته وشي او د تبع یو لار ورکړل شي کنه غ دروازې باندې دی
مذاکرات چې دی هغه همیشه د دوو طاقتونو منځ کې کیږي. عمران خان چې دی هغه اوس دی وخت په کمزوري پوزیشن باندې دی او ډیر نه صرف دغه سیاسي جماعت بلکې هغه باندې مقدمه دي ورسره ورسره دغه چې کوم کارکونان او لیډران دي هغه رو پوښتې فوج او د دین علاوه سیاسي جماعتونو ته هم دا یقین دی چې عمران خان باندې کوم درې څلور مضبوط کیسونه دي هغه ان هفتي ځای جیل ته لاړ شي نو د سې د مذاکراتو هیڅ امید نه ښکاري چې فوج به دغه چې عمران خان اوس نه سټیک هولډر دی نه د نو مای واقعیت نه پیلا دسی پاسبلټی کې دی شو خو د نو مای واقعیت نه پس فوج دی هغه باندې یو سخت اګریشن خو دو او اس دسی لار نه ښکاری چره دا عمران خان چې دی دغه سره مذاکرات وګم په فوج کې دنه یو سوچدا هم دی چې لکه څنګه د جنرال باجوا په وخت کې اگر د سٹیٹ خبرې یادا خبرې چیرې موږ انډیا سره جنگ نش کولې زموږ په ټینکونو کې تیل نشته دی تو فوج کې دنه داخله غنی کوي عمران خان سره تر قسم هم کینی مذاکرات او خبرو وشي یادا غ سره د مول د حواله سره خبرو وشي دا هغه باندې دا ټرست نشو کولې هغه به دا خبرې دوباره چې د سیاسي جلسو ته او به عدالتې پېښو کې په میډیا کې راوړي نو دیو کې اس نخکاری ځکه چې عمران خان ډیر کمزوري پوزیشن باندې
مننه ډېر عادل شاه صاحب ز یعنی سوال لنډ کړه دې جواب را کی ځکه بیا زه یو بل سوالم تاسو څخه لرم هغه دا چې تاسو په خیال باندې ځکه چې پاکستان کې لکه تاسو چې ولې فوج سره څوک کر اړم کې نو دا غو د پاره مشکل وي چې بیا یا په سیاست یا په پارلمان کې راشي خو لکه څنګه چې عمران خان اوس کړیم دي ورپسې دا الزامونه دي نو د پاره نور د مذاکراتو دروازې د فوج له طرفه تړل سوي دي کنه امکان اوس هم شته چې په انتخاباتو په دوران کې یو لار یو سی او بل سره
کاکر سے دد امکانات تقریبا دنش برابر گڑما زمون کا دیکھو خبر شوی دی کا تحریک انصاف گن مشران سر شوی دی دے وقت کے اعتماد دمرا زیاد کم والے راغل دے چی بلکہ تاسو دا ویلی سی اعتماد ختم شوی دے نو دا عمران خان پا مشرے کے تحریک انصاف سرا دا خبر و اترو بالکل ما تا لر لر اس امکانات نخ کاری البتہ دا کے دیشی چی مائنس عمران خان شاہ محمود پو مشرے کے جکم تحریک انصاف گندے آگے سرا سن اسے بیام امکانات شتا چی فوج دو درے میاشت پس دا الیکشن سرا نزدے نزدے سن اسے رابطے او دغا دا پریشانے وڑ دے دے وقت کے دا خبرہ دا مسلم لیگ نون دا پارا ہم او پیپس پارٹے دا پارا ہم زکا دے واری چی نگران وزیر اعظم دے دا دوی خپل سڑے دا سرا شی چی دا مائنس عمران خان پی ٹی آئی چی دا آگا د اسٹیبلشمنٹ سره بیا نیز دین شي او روان انتخاباتو کې د دې چانسز دراتک هغه کم شي
دا که تاسو او بل سوال تاسو زخم داد یا عادل شاه صاحب سپسې کا وکتل سي عمران خان دا وخت پارٹی خالص او خلق دین لاړو ډیر خلګې په جیلونو کې د خپل کیسونو سره دي تاسو عبد الله مومن صاحب دواړو دا غزي کرو کلی نو په داسې حالاتو کې کدا هر څه یو طرف تکو او عمران خان به سیټه پارٹی و ترانسپیرنٹ شفاف و صفا انتخابات و تپری خودل چی نو آیا د عمران خان و قوت و طاقت سی په باڑه فکر کیجی خبشی ووٹ گٹلائی سی دغه گٹلائی سی که ارتلارا سم ورکل چی
زما بخیل ووٹ گٹل باورتا دیر اگران نوی خصوصا پا پختونخوا کی پنجاب کی باورتا مسئلہ وی ولی چی نور لسوا اتا تی آئی ایم نرا دیخوا کاکر سی نواز شریف پنجاب نده بیللی نو نواز شریف چې راشي نو پنجاب ګټل به دیزل د عمران خان لپاره او هغه داسې چې بالکل کلاو لاس ولا ورکړ شي او دومره شفاف انتخابات وشي چې ټګي پکې اډوي نه او د پاکستان په تاریخ کې نوی شوه زه بیا هم نوینم چې عمران خان د
پنجاب په خیال باندې نواز شریف راتللی شي
نواز شریف زما خپل معلومات دادي چې د اگست اخري چې کوم عشره ده آگے کے کافی امکانات لری چے آغا واپس راضی
من نہ ڈیرا عبداللہ مومن سے سوال دا دی سی لکه څنګه چې مو دا ټول ذکر وکړو کې فوج کې د نن نه دا فکر کېدل یو وخت کې چې کله عمران خان له حکومت لری کړ شو په فوج کې خلق ول یا کې جنرال فیض ترڅو پوری ولی نو دا فکر کې دی چې په فوج کې اوسم د پارا لابینګ خلق شتا یا د حمایتیان شتا نو هغه ممکن ده د تلاری نو دی ډیر کانفیډنٹ او پوره اعتماد مو خو اوس چې کوم حالت دی یا د جنرال عاصم منیر په مشرۍ کې کوم فوج دی په هغه کې اوس هم داسې خلک شته چې اوس هم سړی وایي چې د عمران خان په فوج کې ځنه نه ځینې تعلقات شته کنه هغه لارې هم ټولې وتړل شوې بندې شوې
ګوره پی ټی آی په دنه فوج کې کوم سمپاتایزر شو هغه کتا څو کتلې جنرال فیس ارلی ریټایرمنټ واخستو او اوس کوم ځینې نور یو کور کمانډر چې هغه بالکل پسېټ شو هغه خاموش شو او بیا هم د پی ٹی آئی لپاره په فوج کې دنه سمپاتایزر زو او د نهم مای واقعیات چې دی اغي باندې چې فوج دنه په کمانډ کانفرنس کې کوم سټینډ واخستو او داغې نه پس په بیا دغه پریس کانفرنس چې دی تاسو کتلې او باغې کې غوي اعلان وکړ چې موږ خپل اعلی افسران ته چې دی اغه موږ د فوج نمبر طرف او غوي د پر د صداګانو اعلان وشو او په فوج کې دنه سمپاتایزر اوس هم شته او اوس د فوج اور ال ډیسیژن چې دی اغه عمران خان مخالف سمت کې دی کدنه اس قسم مطلب کاغذ دی وخت کې هر قسم سمپاتیزی د عمران خان سره هغه په انسټیټیوشن معنی یا د انسټیټیوشن ډیسیژن معنی د فوج په تور اداري کوم فیصله دا باغی منی حاوی کې دی نشي دغه سمپاتایزرز سیدی یا دغه سمپاتیز سیدی هغه اوس وخت کې عمران خان لپاره هیڅ قسم ریلیف چي دی هغه نشي راوړی هغه صرف سمپاتیز دی
بل سوال دا انٹری هم کړي وا او هغه کې دا شکایت ده چې د نگران وزیر اعظم د پاره هغه دی او تاسو ویل چې 90% شو خو بیا ورسته حالت داسې بدل شو چې اوس دا خبره لګي او طرف ته شو. خو زما سوال دا دی چې ولې پیپلز پارټي یا مسلم لیگ نون غواړي چې د یو ټیکنوکریټ په ځای د یو جج په ځای یوازې داسې سیاستدان راشي چې هغه په داسې حال کې دوی له فوج سره تعلقات هم خدي بیا هم یعنی دې معنی دا ده اشارتاً داسې ښکاري چې دوی داسې کس نه غواړي چې د فوج تر اثر او نفوذ لاندې وي. نو په داسې حالاتو کې دغه بد اعتمادي چې ده دا ولې ده ستاسو په خیال هم دغه بد اعتمادي ده چې دوی داسې کس غواړي؟
بالکل کاکر صاحب ډیر زبردست سوال مو کې او دا بد اعتمادی چې دا په خپل ځای باندې موجوده ده او زکه دا دواړه جماعتونه او ګوندونه چې دا غواړي چې د دې داسې کس راشي چې هغه د دوی خبره اوري او دا غي اصل غټه وجه دا ده چې دوی په دې باندې د وخت کې دا دواړه ګوندونه کنوینس دي چې کیئرټیکر سیټ اپ یا نگران حکومت چې دی نو هغه به د دریو میاشتو نه ایکسټینډ کیږي. آگئی دا گڑی چی او اتم یاشتے پس پا دا گا انتخابات کی گی او بیا یر اور سر دا دا چی او اتم یاشتو کی چرتا دا مائنس عمران خان پی ٹی آئی سر دا اسٹیبلشمنٹ چی کم دا اعتماد آگا کم والے دے یا نشوالے راغلے دے آگا دوبارہ آگا اعتماد بحال نشی اصل یر دیتا دا دا خود پاکستان تاریخ مونتا دا ہم خی کسو کم نگران وزیراعظم راشی آغا د کمې پارټۍ نه هم وی نو کولو والا ویلو والا چې ویلی وتا نو کی کو ماغا چې کم زما په خیال د پاکستان مقتدر حلقې یا اسټابلیش.
خو عادل چازیب سے بمدغه سوال اند دی په تناظر کې لکه تاسو وایسته چې هم دغه بیسیکلی ذهن هم دادې چې دا سینې وی چې د فوج تر اثر او نفوذ نو زکه داسې با اعتماد او پر اعتماد با اعتماد سره راولي. سوال دادې چې دا خپل د تحریک انصاف یا د عمران خان د پاره یو شموکا نه جوړوي چې چرته د فوج او د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم ترمنز اختلافات راځي دا یو شموکا عمران خان غنیس کدا سی بوت اعتماد راسي د بغټ ځین واخلي
ګوري کاکړ صاحب عمران خان چې د وخت کې دا سی هیڅ پبلیکلی یا کتور سره ملاوم شي دا سی لچت نه ظاهر چیر زبا یا فوج سره خبر کول غواړم کلا کلا په انټرویو کې دا سی یو خبر او کی چې زه خبر کول غواړم خو خپل کارکون ته هغه دا هم وایي چې زه د فوج مخه ته ولاړم او بالکل ما کې دومره نرمواله هم نه دراغله. خو دې کې اصل یو شیدام دې کاکړ سره د زمینی حقایق باندې کز تزیت از تو کما نو دې وخت کې فوج په خپل هم دانشي فوټ کولې چې مسلم لیگ نون یا پیپلز پارټي سره دې دومره خپل منځي اختلافات د دې زیات شي چې اغه دې ته نلر لاړ شي ولې چې د پاکستان اسټابلیشمنت چې دی اغا همیش لپاره ال په سیاسي میدان کې ماته خړلې ده چې دا ټول ګوندونه ورته یو ځای شوی دي نو اغه به هم د وخت کې نه غواړي چې یو اړخ ته عمران خان د اغي خلاف ته او بل اړخ ته چې د مسلم لیگ نون یا پیپلز ګوند چې دی اغه د دومره خپکی چې اغه هم اغه اختلاف شي نو دا خپل منځو کې دا بد اعتمادي یا د غچ دي یا سلور منستران اقوا یا سلور دی خو زما په خیال اسټابلیشمنت هم غواړي او دغه دواړه جماعتونه هم غواړي چې مخ کې مخ پړوان دي بوتل شو په دې کې ډېر سټریټیجیک معاملات هم دي په دې کې ډېر داسې نیبرینګ کنټریز یا ریجنل کنټریز سے تاسو ورته ویلی شي نو زما په لګ ډېر کوم ته دا پټاخه مټاخه خپل د وخکاری خورا روان سیټ اپ چي دي اغه داسې ماته ظاهري کی چې دا به عمد دغه جماعتونو وي او د دې به اسټابلیشمنت سره دا تاو تری خواله کدا ظاهرا یا دا خچا چدي دا به هم ختم شي ک طریق انصاف لګ هدا پوره د اسټابلیشمنت سره ماینس عمران خان معاملات ټکی کی کده شي کیدای شي چې څه حصہ ورته په پښتونخوا کې ملاوشي دین زیات زنوی نما اغه ما ته فلال ګران اخکاری خدای یو ریموت پاسیبلیټی ضرور شته چې عمران خان کا جیل کې لاړ شي یا اگر ډیسکوالیفای شي نو بیا د اسټابلیشمنت سره د دې د دغه چې د تاو تری خواله اغه کې به کم مواله راشي
دا هم ډیره مهمه نقطه تاسو عادل شازیب سی وکلا خو زه بیا هم تاسو ته راځم عبد الله مومن سی کم چې خلق ل عمران خان اتللی دي یا استحکام پاکستان پارٹی دا پاغه کې ډیر خلک لاړو یا بیا د پرویز خټک په شکل کې خلک تللی او هغه پارٹی دا به انتخابي حواله عمران خان به تیرې کې انصاف په هر شکل کې سوي انتخاباتو ته خو به ځي او بیا څومره ووټونه ګټي څنګه ګټي هر څه چې دی خو دغه به د عمران خان ووټ بینک ته دغه دوه قوتونه څومره تاوان ورسوي
یو خبر خو ډیره واضحه ده چې 2018 کې کوم خلک د پاکستان تیرې کې انصاف په ټیکټ باندې راغلي دي اغه دا خلکو زیاتر خلکو خپل انډیویډوالي خپل حیثیت نو سیاسي کارت نو او دا ووټ چې دغه د پاکستان تحریک انصاف او بیا د عمران خان کوم پرسنالټي ووټ دی داغه ووټ بینک چې داغه منی دی خلکو دی ته ووټ ورکو اوس هم که عمران خان ته الیکشن چې دی اغه ورکړي چې په خیبر پختونخوا کې نو اغه که هر چا ته ټیکټ ورکي کوم چې اوس د حالات او نزاکت اغه د نبض داوي چې اغه به الیکشن چې دی اغه ګټل شي چونکہ عمران خان چې دی دغه خلاف اوس پورا ریاست ولاړ دی او څنګه چې وی چر نو بیا چې دی وی د ریلیف سن تحریک انصاف سیا مکمل بند غلې کې دی او هغه ته ریلیف ال ملاوي دی شي د جنرال باجوا جنرال فیض پشانی څو خلک دوباره چې دی غرا شي او د عمران خان سیاست چې دی هغه په مخ باندې وی وړي نو دی وخت کې چونکہ پاکستان کې انتخابات یا غکل هم ډیر یو دوا نه علاوه پاکستان کې انتخابات کله هم فیر نه دي شوی نو دغه جماعتونه چې دي دغه بد یو پرشر ګروپ په تور باندې څنګه چې سټونه وړي او بیا چې کوم د 2023 نه پس کې میکویشن جوړيږي کاغه ماینس عمرانی او د ماینس عمرانی نو هغه هم د دوی یو پرشر ګروپ په تور باندې تر روان سیاست د پاره استعمالي کاغه پرویز خټکی کاغه جانګیر ترینی سیاست چې دغه هغه دوم آزاد نه پریدي چې دا دوه سیاسي جماعتونه د انډیویډوال خپل فیصله وکړي
منان عبد الله مومن صاحب بادشاہ شازیب صاحب سوال دا دی چې خپل ک عمران خان زکه داسې ښکاری چې پی ڈی ایم چې دی هغه اوس عمران خان هغه قوت او طاقت په تور باندې ناخ لیل ک په خوا چې وو ډیر ور باندې جاریانه خو سه داسې کړی دی چې ډیر په زور نور باندې ورتینو دی معنی دا دی چې دوی د اعتماد تر لاسه کړی دی چې دا هغه بس نه تا کیسه مور راغونډه کله ختمه کله نو په داسې حالت کې بیا پی ڈی ایم بذاتی خود دی یو بل مقابل کې دری خصوصا پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نو بیا ځای په ځای مختلف پارٹیاں نو د عمران خان په نشتون کې یا د د قوت ته ماتې دو په شکل کې خپل پی ڈی ایم تاسو ته څنګه ښکاری چې پر ځای به پاتې شي کنه سبا بیا دوی خکر پخ کوي سره
نه دی خو خکر پخ کر ځکه زی چې الیکشن کې کفر زو کا تحریک انصاف با موجود خو هی خو دغه شکل کې بنې نه موجود او سنگه کا تاسو تیاری کاکر سے 2012 او 2013 کې عوامی نیشنل ګون او پیپلز ګون چې دی په پښتونخوا کې دی با کور نه بار هم نه شوراوتې د دې کینډیډیټان الیکشن به نه شوکولې د دې جلسو کې په بمونه او عوامی نیشنل ګون سره یو لس سبا د غی کارونو د په کې وجه دا دې بیا نتیجه موږ کته چې تحریک انصاف ګون چې دی په 2013 کې راغې حکومت تر لاسه کړ نو او ماغ رنگ کی سچ دا نو آغا دا سی نزدے نزدے دا سی خکاری حالات دلتا کی دون خن دی اللہ دیو کی چے الیکشن قرم نوی خو حالات دلتا کی دا سی ندی نو دغا سپیس چے ملاو شی نو دغا سپیس خوبا یا نونڈلا کئی یا پا پختونخوا کی مولانا سیب چے دے آغا بدا ترلاسا کئی نو دی خوبا دیو بل خلاف الیکشن کئی خو آگے کی بہ دمر لرے پورے نزی بولے چې دئی تدا پتا دا چې دغه الیکشن نه پس دا ټول گوندونه به بیا راوځي کیږي او بیا به اختلاف پتونې جوړي په کوم او په دغه کې
ډېر ډېر مننه عادل شاه زیب ستاسو عبد الله مومن سیب ستاسو وخت هم دومره په بحث کې د برخه اخیستو ډېر مننه شو وخت داود مشال ترنلاندی بحث چې پکې مو د پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتي مستقبل جج خستې ملبانه مو په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون مشهوره کوربه عادل شازیب او هم د ډان ټلویزیون یو بل خبريال عبد الله مومن بحث هم په دې ځای باندې پای ته ورسېدی عبد الله کاکړ ته اجازه راکړي په مخم شه
نوی نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه.
د خبرونه کې به د نجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمي ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.